سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالو شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که در 3 ماه گذشته بیش از 7000 عودت کننده به افغانستان به مناطق اصلیشان انتقال داده شدند. این وزارت دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 1385 خانواده را که تعداد آنها به 7167 تن می رسید در 3 ماه گذشته توسط کمیته حمل و نقل به مناطق اصلیشان انتقال داده. با گفته حکومت طالبان این افراد از پاکستان از طریق گذرگاه‌های سرحدی تورخم و سپین بولدک به افغانستان برگشته بودند. اما در پیام وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در مورد پناهجویان اخراج شده از اینان چیز گفتن نشده. پاکستان در اوایل نوامبر سال 2023 اخراج دستجمعی مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرد و اخراج مهاجران افغان از ایران نیز شدت گرفتند. تعداد زیادی از کسانی که به افغانستان برگشتند به رادیو آزادی گفتند که سرپناه ندارند و در شرایط سخت اقتصادی زندگی میکنند. رهبر گروه افراطی هیئت تحریر الشام در سوریه میگوید که طرز فکر در سوریه و افغانستان متفاوت است. احمد الشرح که اسم مستعارش ابو محمد الجولانی است در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفته که آنها نمیخواهند سوریه را شبیه افغانستان بسازند. الجولانی که پس از سقوط رژیم بشار اسد حاکم کنونی سوریه محسوب می شود گفته که افغانستان یک جامعه قبیله است، اما ذهنیت در سوریه متفاوت است و آنها با آموزش زنان باور دارند. طالبان حاکم بر افغانستان قبلا پیروزی احمد الشرع را در شبکه‌های اجتماعی تبریک گفته بودند، اما در مورد اظهارات اخیر او چیزی نگفتند. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها منع شدند. کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه نهادها و مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام شده و در تازه ترین اقدام طالبان دختران و زنان افغان را از آموزش در انستیتوت‌های آموزش طبی منع کردند. وزارت صحت نوار غزه تحت کنترل حماس روز پنجشنبه اعلام کرد که در بیش از 14 ماه جنگ تعداد کشته شدگان به 45129 تن رسیده. وزارت صحت غزه میگوید که در جنگ جاری در نوار غزه بین اسرائیل و گروه تانرو حماس تعداد زخمی ها به 107338 تن رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میداند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله ناگهانی را انجام داد که در جریان آن 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که حملات هوایی بر سوریه و نقض تمامیت ارضی آن کشور باید پایان یابد. گوتریش روز پنجشنبه گفت که همه اقدامات تجاوزگرانه در سوریه باید فوراً متوقف شود. از 8 دسامبر که حکومت بشار اسد سرنگون شد، بالای سوریه صدها حمله هوایی توسط اسرائیل صورت گرفتند. اسرائیل میگوید هدف از این بمباران نابودی تسلیحات و تأسیسات نظامی است تا افراط‌گرایان از آن استفاده نکنند. مقامات اسرائیلی این اقدامات را محدود و موقت خوانده گفتند که با عملی کردن آن سرحدات اسرائیل در امن خواهد بود. الکساندر دیکروس صدر اعظم بلژیم میگوید که اتحادیه اروپا نیاز دارد تا در زمان انتقال قدرت در سوریه با رهبری جدید این کشور برای حساب ده قرار دادن آنها در تماس باشد. دیکرو این اظهارات را پنجشنبه در بروکسل در حال بیان کرد که رژیم بشار الاسد در 8 دسامبر سقوط کرد و قدرت در سوریه به مخالفان مسلح به رهبری یک گروه افراطی واگذار شد. گروه هیئت تحریر الشام که مسئول عمده سرنگونی بشار الاسد است میگوید که از همه مردم سوریه نمایندگی میکند. صدر اعظم بلژیم گفته که اتحادیه اروپا تا حد امکان به سوریه کمک‌های بشری ارسال میکند و باید حاکمان جدید سوریه را حسابده قرار دهد. از زمانی که بشار اسد از حاکمیت سرنگون شد، رهبران اتحادیه اروپا روی این بحث میکنند که با گروه هیئت تحریر الشام چگونه تعامل کنند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هیئت تحریر الشام را یک گروه تروریستی میدانند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور در برابر زیمبابوه برای مسابقه فردا یعنی بازی نهایی سلسله مسابقات یک روزه آمادگی کامل دارد. افغانستان توانست که در بازی دیروز در برابر تیم میزبان زیمبابوه با تفاوت 232 دوش پیروز شود. بازی اولین سلسله روز سه‌شنبه گذشته به دلیل بارندگی مساوی اعلام شد. افغانستان در هفته گذشته توانست که در سلسله بازی‌های 20 اوره در برابر تیم زیمبابوه برنده شود و اگر فردا نیز پیروز شود برنده سلسله بازی‌های 50 اوره نیز خواهد شد. تیم کرکت افغانستان با تیم زیمبابوه دو بازی تست نیز دارد که بازی نخست آن روز پنجشنبه و بازی دوم به تاریخ 13 جدی برگزار خواهد شد. شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتن
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په اتمه د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نږدې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې نسکوره شوه، تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نور یې پکې نه دی شریک کړی، او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی. او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپله واک په لاس کې نه دی اخیستی. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف په اړه ویلی دی چې پخوا محتسب ندن زمانې د پولیس په چیر وو، نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یوې ادارې د جوړېدو پلوی نه دی. دغه سیاستو واشنگتن هڅولی چې ممکن د حکومت په رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریې سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالفه وسلوالو جګړې تیزې کړې دي. رابشم بحث ته او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیشو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په مسکو کې ډیپلوماټو غوث جان باس د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی، او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شرفلی دواړه جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورو که چیرته تاریخ ته وګورو په 1930 کلونو کې چې په منځنی ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځنی ختیځ کې له سوریې نیولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګوند چې په یو هیواد کې وروسته البته بیا را وروسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د سوریې پیشه ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
له شکل چې په دغه سي یو وی کړلې نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر اپ په یو ځای نه په یو ځای په یو بل کې پاتې یا مخصوصا تاسو کې مطلب کا زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی آسیب پذیر دی همخوا به افغانستان باندې هم د اوسنۍ سوریې کومې پېښې چې روانې دي هغه به هم خپل تباعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پېښې کېدای شي هم تباعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څومره لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي لکه د اسلام دین دا هغه ارزښتونه دي دا هغه پدیدی دي چې موږ یو بل سره ډېر سره نږدې کوي. هماغه چې تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته د دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم چې هغه یو سوسیالیستي کمونیستي اړخ د باسه
جان واسب او باشه. زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی دا فرضاً په عراق تاثیر کړی دی، د عراق په کویت تاثیر درلود، او په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بله متاثره شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرضاً چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یو هېواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یو حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کېږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نه شي؟
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو انګلیسي او پروژې هېواد دی او د غربي شاته ډېرې لویې پاسپانه ډېرې طبي پروژې لري چې دا پېښېدلې هغه لاسوهنه ده په هند کې، هغه لاسوهنه ده په افغانستان. دې کې شک نشته چې دغسې ډلې ټپلې زموږ د شتینه چې زینبیون چې په 2012 کال کې ایران عمدتاً د ایران دوی په پاکستان میشتو شیعه اتباعو کې پروجکت راشته وکړی دی، او هلته دي په سوریه کې، په عراق کې، په نورو ځایو کې د نورو مذهبونو په ضد جنګېدلې دي. د نور عمدتاً د ایران د پروژو، د ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګېدلې دي. دا خلک چې بېرته که راځي، هلته مړه شوي دي په سوریه کې، په عراق کې زخمیان شوي دي، ټپیان شوي دي. خو خبره دې کې ده چې دوی چې بېرته راځي، مخصوصا زما هېواد افغانستان، ته دوی د بلې ایدیولوژي او ذهنیت سره راځي، او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي، زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي. نو په دې ترتیب د ایران د سپاه پاسداران هغه چې په ایران کې حاکمه ده، اصلي هدف د موجودیت منطقې دې شکل دی چې خپل نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لیږه، هلته خپل نبوذ خپروه په عین وخت کې.
مننه ګلیاس. د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستانه شوي دي؟
نه، داسې څه رپورټونه خو نشته. څنګه تاسو خو ذکر وکړو، دا وسلوالې او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې، او بیا په خاصه توګه مانی چې کوم ایران سره په پوله ده، نو په دې معنی دلته ځینو بریدونو ذمهواري چې دي کنه دغه ډلو اخستی دي، او ځینې وسلوالې په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولي وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې د غو صاحب څنګه خبره وکړله، جان باز صاحب، چې تغیرات خو هغه دي، خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه داسې ډېر اثر ونه پرېوزي. هغه ځکه د پاکستان او د هغې هغه لږ بدل دی. څنګه جان باز صاحب ډېر ښه جغرافیایي توګه مانی هغه ورکړلو چې څنګه دا غزي جغرافیا دا کلتور دی دا غدي. اول ته که تاسو وګورئ نو 14 کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده، نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ نو هغه ډېر زیات په منځ کې
تو دلته ځینې شان چې ځینې کتون کې وایي په دې برخه کې ولا جانباز صاحب څخه هم واورو. جانباز صاحب، ځینې کسان دا وایي چې د سوریه او د پاکستان شباهت دواړه اسلامي هېوادونه دي، شیا دواړه لري، سنیان هم لري، په دواړو کې اکثریت سنیان دي، په دواړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي. یعنی داسې نه دي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته، هم تاجک شته، او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته، پښتانه شته. یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي، ځینې ازاره په مرکزي افغانستان کې، هغه بیا نورو کې متید دي. خو په پاکستان کې بلوچان تقریبا بیل وسی، سندیان بیل ژوند کوي، پنجابیان بیل ژوند کوي، پښتانه بیل ژوند کوي. په سوریه کې بیا ورته کردان بیل دي، په ترکمنان بیل ژوند کوي، حتی علویان په دمشق کې متمرکز وو مخکې د واک په وخت کې، عربان بیل ژوند کوي. یعنی داسې ټولنه سره هغه ده، ستاسو څه نظر دی؟ دغه شباهتونه نشته پکې؟
هزارگان په افغانستان کې د سي کمپاکټ ژوند نه لري. هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي.
بله،
دا په منځ کې دي یا په شپاتې. خو هغه قوچ په افغانستان کې کمپاکټ دی، هغه په دې کار دی. یا په اسره هم په دې د دې ولایتو کې په شمال د افغانستان څنګه د دې اداشتون د سي کمپاکټ دی، یعنی نو قانون په کې لیکل کیږي. نو په شمال کې هغه تاسو فرمایئ په تنه تاجکان نو قانون یې ځواک کوي. او هغه ضرورت چې مثلا په پاکستان کې ټول باندې چې دا په ټول نه شته په ټول په وایو په ټول په خلک کې هیل کې په لوچ سره په ټول معلوم دي سیمه معلومه ده چې په ټول په دې باندې بالکل په افغانستان کې د ټول مشترک چې وو چې البته په خپل خو هم زموږ د خاورو ته دې نه نه په څه کولای اسانه څه دې کې خو زه په دې کې کېږم چې هغه هم زما خو په پاتې کې اما یو څه چې فرقي تزادونه په افغانستان کې هیڅ کله چې نه درلو هیڅ کله په تاریخ کې فقط په نوین سیده کې په تفصیل کې یو ولا ستاسو شو یو څه څه تکي قانون هو اما نور په تاریخ د افغانستان کې په پیل جنګونه یې مذهبي جنګونه هیڅ کله نه دي شي زموږ په یو وخت سره هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پریږده د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو د پیل جنګونو شاهد شواهد په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول
پاکستان سره بالکل دا خبر ستاسو صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقیزی نخته هم کوم ګورو د دې تاریخچه هم لکه ډیر اوږده نه ده نام دې په دې نویمه او دې اتمه لسیزه کې چې کله دا جنرال ضیاء الحق راغله دا غي روس چې کوم دا کسی شروع شولې نو هغه نه پسته دا فرقیزی نخته او دا فرقیز هغه چې دی دا جړل نوري مضبوطی شوی او مده قوجه دا چې تر وسه پوري اوس په کورم کې چې کم دا د تیر د میاش د اکتوبر میاش کې کم رئیس تاو تاریخ واده روان دی یو څه څلورش نه زیات کسان چې دی په هغه کې وژل شو او وسم هغه سیمو کې تاو تاریخ واده ترنګلتیا هغه چې دا موجوده ده خو دا به په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډیر پراخ شي لکه بیا هغه مشران شته دا غشتا نو هغه کوشش کوي چې را پاغه دی فرقیزو مسلمانې مې چې دی پاغه مانی قابو
خیر دا خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې لیکن مثلا د بیا هم یو پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یوه ځینو علویانو ته چې واکمن وو یوه ته بخښه مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان کې
دا شروع کوي چې شیعه شیعه کافر کافر دا شروع په افغانستان کې نشته خو بیرته چې له دې بحث نه راوونه او ځکه نه بیرته مقایسه تر شو جنبه شد دغه د کتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریې دغه اوسنی وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نه شي که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو وایه لکه په افغانستان چې طالبان دا خبره کوي لیکن د طالبانو د راتګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې جنبه صدی سره یو خبره بولم دا کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه څلور پنځوس کاله هغه په واک کې پاتې شوی دی لکه یو جمهوری نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ وو لکه د څلور پنځوس کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې وه په واک کې وه جنبه صاحب
ترخان آده یک چیزی پرونانسیرم با سوریه که خارجی حال ده بسنه به چه اوز ایدان لاسست ایدان بسی یا یا پانسی چه اصدام خنه هنه یم ده اوز افغانستان بی باسو بینی چه با واقع اوم دادن اون اگر چه صرف دیدید چه در افغانستان نیم او با پانسی به پیل پارزم اوزدون نده خود آسو بینی چه دن څومره ویلګلی او څومره زرافت
جان باسب یو بل شیت کرا شو دی خطر شید عباس دی بل خطر هون کو چی د سوریه د وسلوالو له دغه بریالي توبه نور خلک څه څه کولای شي. مثلا د دوی د مشر چې دی د هیئت تحریر شام الجولاني سی بل نومي اشاره ده دی ډیر نرم روان دی. مثلا ما مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته. د نجونو د تعلیم په برخه کې داسې څه خبرې نه دي کړي چې
دامانه ده
او د همدغه علت دی چې نړیوال سره له دې چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود له القاعده سره و خو بیا یې بېرته ویلي و چې له القاعده بېرته راګرځېدلی ده. خو دې ته یې زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي؟
کوم خبر شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د زده کړې توانایي نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري. که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي دغه یو دندګي یکتازي خودسری جاطلبي کاملا افراطي غیر افغانی.
جان باسه ببخشید سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده. فرهنګ د سوریه والا چې دی یو خو مشر ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانخسته د دغه نورو برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی شي
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل
هغه پرې شودل عمومي عفو البته طالبانو ویل چې ما اعلان کړی ده. لیکن که سبا د دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي آسانتیاوی ورته راځي. فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه سی یو ګام واخلي؟
بالکل
هغه
وخت به دا طالبان نوموسي او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوسی هغه به بیرته افغانستان شي چې باید او کی بیل شکه. خو خبره داده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ کې دي که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سې نور دي ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کیږي تضادونه او دغه د حقانی خلیل حقانی مړن یا مړن کېدای شي یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي. خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته ریښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار د جهان فشار د منطقې فشار د افغانستان د خلکو تر ټولو دمخه فشار په دوی باندې وساتل شي که دی شي متحد درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي. خو په هغه صورت کې به بیا دا نور طالبان او امارت نه اوسېږي دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت رامنځته
شي. مننه. وبخښئ که بیرته پاکستان مسلې ته راشو تقریبا ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان لومړۍ ډله ولا چې د دمشق سقوط هرکلی وکړو او هغوی ته مبارکي وویله دا څرنګه په دې پاکستاني رسنیو کې په دې برخه کې څه خبرې راغلي؟
په پاکستانی رسنیو کې کوم ګورو کنه نن هم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوس په خپل 19 خبری غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د ځمکني بشپړتیا سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغه په کلکه ملاتړ کوي. نو که وګوري حکومتي په کچه باندې هم وی چې دی په دې باندې غندلې نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی هغه دی خو هغوی د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده او له هغه ځاینه د پاکستانیانو د راویستلو هغه هم هڅې چې دي هغه هم روانې دي. په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز لاندې د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړله نو هغې خپل فعالیتونه یا هغوی ته به څه نه څه یو شی ورکړي دي ته یو تقویت به نور هم ورکړي چې هلته داسې اسلام پال ډلې چې دي هغه په
واک
کامیابه شوي نو موږ به خپله مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړې توګه دا شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دي که په بلوچستان کې دی هلته هم په پښتون میشته سیمو کې دی که په خیبر پختونخوا کې دی نو په خیبر پختونخوا کې دی نور سیمې چې دی هغه خو بالکل په پرامن دي پنجاب پرامن دي سندھ پرامن دي
پنجاب هم اوس فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی به نور مسلکونه
کوي نه خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د تر هغه په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل د خو ډیر زیات دي
نه خو
بلوچستان کې بلوچستان کې خو پښتانه نه دي بلوچستان پسې دي لیکنه
په هغه کې خو وګورئ کنه شیبر صاحب په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نامنې پیښې دي هغه د موږ د خیبر پختونخوا د قبایلي زلو کې دي زیاتره پیښې او د نامنې او پاغي باندې وار باندې خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو هدفي عملیات کوو پیله خو دا سوي چې په لومړي سر کې چې عملیات په کابل نو پورا په لکونو خلکو به کور شول خو اوس دې هغه عملیات ته دا نوم بل ورکړي چې ټارګیټډ مطلب هدفي عملیات موږ کوو هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلک به کور کېږي نه او موږ ورزو چې دیزي کې بس موږ ته خوفیا معلومات راغلي دي او دیزي کې وسلوال پټ دي او موږ په دیزي کې هغه وکړو
او مانه نه خو جانبا سب تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګلایا هم دا خبره وکړه چې کېدېشته لکه د ټي ټي پی غونډه ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړې باندې ممکنه ده چې مخته پسې لاړ شو په پاکستان کې د فرزن بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړې لکه ګلایا چې ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی البته د پنجاب خواته هم سختري سو سرایت کړی دی هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نه کله خصوصا په جنوب د پنجاب کې څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته
خو هغه شوبر په سیده چې د تبلیغاتو تر کچا خو به له شکه چې ځان ته ورو بیا ورکوي ځان به تشویقوي ځان به ترغیبوي تحریکوي چې ګوري هلته هم دغه سی یو حرکت رامنځته شوی دی خو زه فکر کوم چې دوی د یوې خوا ځان غولوي او د بلې خوا اذهان منحرفوي هغه شی چې په سوریه کې رامنځته شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولیز توګه اخوا په پاکستان کې دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولوي یو څه ورته والی به ولوي اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي کېدی شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کېدی شي پکې تړاوونه به وسیږي خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کوم تحول چې دی منځ کې راغلی دی په فکر کې راغلی دی هغه ورته نه دی طالبانو ته تاسو هم
خیر خو وبخښئ خو د دوی وبخښئ د حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی پخوا خو د دوی په نظر کې بدلون نه و راغلی د محمد الجولاني یو وخت له القاعده سره یو ځای وو بیا له داعش سره یو ځای وو بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه لیکن اوس وخت رسیدلی دی د سشکاری سې دوی خپل ملي ارزښتونه او ګټو ته وفادار دي
بالکل دا خبره چې دې دا تحول وکړه دا اشخاص وو فرمایل او هم شمیرل دا القاعده سره وو ولکې چې دا داعش سره وو بیا النصر سره وو دا غره دا بل حرکت را مسته کړې ده په بل نوم حیات داخل شاو ان دا تحول د دې کې بیا د بلې خوا سوریه متفاوته ده سوریه کې د سوریه تاریخ بل ده او افغانستان تاریخ ډېر متفاوت دی هغه سره اما که چې داعش په افغانستان کې نشي ريخي غزاولي ام دغه سی په سوریه کې تر دې حده نور دغه فندمنتالیزم چې ورته کار وشو د ایران دخوا د داعش دخوا د نور دخوا هغه سی نور فکر نه کوم چې
وبخښه جانباز صاحب وبخښه ستاسو خبره نیسم تاسو داعش ته اشاره وکړه همدغه داعش له سوریه تر افغانستان او پاکستان پورې راورسید
خو ریخی خو هغه رنگ نه دی جانباز صاحب خبره سم سم هم ده چې ریخی خو هغه رنگ جړ لی خو هغه رنگ پخی نه دی چې څنګه او هغه خو ډیر زیات هغه لري څنګه جانباز صاحب خبره وکړه توافت لري ډیر زیات فرق لري هغه سیمی او د افغانستان او څنګه د پاکستان
فرق بیل خبره ده واضح خبره ده بیل جغرافي دی بیل ځایونه دی لیکن همدغه وسلوال د داعش په دوم باندې چې هلته شروع شول په سوریه کې په عراق کې دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل د افغانستان تر شماله ورسېدل یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو خبره دا ده چې په خوا به یو بغاوت په یوې محدودې جغرافیه کې راتاوېده نن سبا که د انټرنیټ برکت دی که د ارتباطاتو برکت دی ډېر خپری شي نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی دا تر عراق هم وغځېږي تر ایران هم
وغځېږي اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه نو جنباز صاحب هم هغه وکړي خپل نظر ورکړي چې په بنګلادیش کې داسې نواجد حکومت ختم شو نو په پاکستان کې دا اوازې او دغه شروع شوې چې په بالکل د بنگلادیش پسان په پاکستان کې هم به خلک په سلوکونو راوځي او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي
د عمران خان ډلې دغه خبره یعنې د عمران خان ډلې دې ته تبلیغ وکړو چې دا زده کوونکي باید راووځي او یو بغاوت
وکړي
اما بیا هم د دې له خاطره چې دغه بحث راغونډ کړو جانباز صاحب په مجموع کې که چرته دی په افغانستان کې واکمن طالبان له سوریې څخه زده کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه سو بغاوتونو څه زده کولی شي
خبره دا ده چې پاکستان د مکمل تباهۍ خواته روان دی په پاکستان کې نن سبا اتنیکي شخړې اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلی سیمایز شخړې سیاسي شخړې تاسو خپل ګوري دا هیواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدر اعظم دی اون دې ته اړ دی چې د هیبت الله خوري ته بولي چې هغه به ورته مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي یعنې دا هیواد ځاني قصدن خپل په لاس په لوی لاس د دغه جنرالانو د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس ځان تباه کړي او کندې خواتې وړي تاسو ګوري د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغه سي یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شول لویې جرګې وکړه سره د دې چې څومره فشارونه څومره تهدیدونه دوی ولیدل څومره بندیان شول څومره ووژل شول شهیدان شول د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 100 کاله قید ورکوه معلومه ده چې کاملا سیاسي
دا بحث په دې ځینو کتونکو په دغه خبرو را یوځای کو وای کله چې په یوه سیمه کې شخړې وي ویل چې په سوریه کې شخړې دي شاید تاثیرات یې تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل هغه د بېنظیر بوټو خبره وای د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو که په پاکستان کې شخړې وي او جګړې وي افغانستان ته وځي که په افغانستان کې وي پاکستان ته وځي نو دغه ټولې شخړې یو حل لار غواړي چې ریښې باید وچی شي نو لامدې سره د عباس راغوند کو له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې د عباس را سره وکړو تر بیا مو خدای مات
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از خدق شمشه داره
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان مهمان آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما آقای عبدالرحیم اسدی، رئیس نهاد بین‌المللی آنلاین بانوان افغان در ایران هستند. آقای عبدالرحیم اسدی، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
تشکر از شما. عبدالرحیم اسدی هستم، از ولایت سمنگان افغانستان. تحصیلات ابتدایی و عالی را در ایران و افغانستان تکمیل کردیم و همچنان مسئول عمومی نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان هستیم که این نهاد در بخش تحصیلات ابتدایی و عالی برای دختران افغانستان فعالیت دارد. نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان در سال 2021 میلادی با جواز رسمی وزارت اقتصاد افغانستان و همچنان خوب فعالیت‌های خیلی کم داشته در بخش آموزش‌های کوتاه مدت و از سال 2023 بعد از تحولاتی که با وجود آمد در کشور عزیز ما در حوزه تحصیلات ابتدایی آغاز به فعالیت کرد در بخش مکتب و همچنان در سال 2022 در بخش تحصیلات عالی دانشگاه هم فعالیت خود را آغاز کرد و فعلا در سه بخش فعالیت میکنه. در بخش آموزش های کوتاه مدت که تا فیلحال 4000 فارغ التحصیل داشته و همچنان در بخش مکتب از صنف هفتم الا دوازدهم و در بخش تحصیلات عالی در 9 رشته برای مقطع لیسانس و همچنان 2 رشته برای مقطع ماستری در حال فعالیت هست و این نهاد با هدف پرنمودن خلای محرومیت تحصیل بانوان در افغانستان و همچنان کمک برای تحصیل و آموزش بانوان افغانستان توسط جوانان و زنان و کادر علمی و اداری بازرگ و فهیم افغانستان تأسیس شده و هدف اصلیش ارتقای بخش آموزش کشور هست.
زیادتر به کدام رشته ها فوکس میکنین؟
خب نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان در بخش آموزش های کوتاه مدت که سابقه 5 سال فعالیت دارد در 4 دپارتمان، دپارتمنت موضوعات عمومی مانند فن بیان و موضوعات مختلفی که به شکل عمومی نیاز بوده بر جامعه برگزار کرده و همچنان در دپارتمان آموزش های کوتاه مدت در بخش تخصصی موضوعات حقوقی، اقتصادی، علوم اجتماعی و روانشناسی، بخش طب و همچنان دپارتمان زبان و ادبیات، زبان انگلیسی، زبان عربی، ترکی و تمام زبان‌هایی که برای جامعه افغانستان نیاز بوده به وجه برای توقی اوناست. همچنان دپارتمان مهارت افزایی که در این بخش فعالیت در آموزش کوتاه مدت داشته تا فی الحال که در ابتدا هم گفتم 4000 فارغ التحصیل داشته و فعلا هم 2000 فارغ التحصیل در حال همزمان در حال درس هستند و ما بنای ما بر این هست که این دپارتمان های خود را تقویت بدیم و بیشتر از فعلا ما بیشتر از 40-50 صنف داریم و در آینده ارتقا بدیم و در پلان ما هست که بیشتر از 100 صنف ما باید داشته باشیم برای آموزش کوتاه مدت. ما هر نیازی که به شکل کوتاه مدت برای دخترها و زنان افغانستان و همچنان در کنارش اقشار مختلف جامعه بتانن از این مستفید شوند و نیازمندی هایشان را تامین بسازد. در بخش مکتب هم تا فی الحال ما 2000 متعلم داشتیم از صنف 7 الا 12. اینا فعلا ما در آستانه امتحانات سالانه شان هستیم و الحمدلله اینا یک سال موفقیت آمیز توانستند که به پایان برسند. همچنان در بخش تحصیلات عالی هم ما فعلا تقریبا 2000 ظرفیت موجود برای 2000 محصل هست که فعلا در 9 رشته در مقطع لیسانس در حال تحصیل هستند که رشته های حقوق، اقتصاد، ژورنالیسم، کامپیوتر ساینس، شرعیات و بقیه رشته هایی که ما داریم در حال تحصیل هستن. و همچنان در مقطع ماستری هم ما تعداد تقریبا 100 نفر از دخترای افغانستان در رشته حقوق و شرعیات در حال آموزش داره.
بله آقای عبدالرحیم اسدی، نهاد بین‌المللی آنلاین بانوان افغان چگونه تمویل میشه؟ یعنی مصارفتان را چگونه میتوانین بپردازین؟
خب درباره هزینه نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان که یک نهاد رضاکار و افتخاری هست توسط استادان و کادر اداره افغانستان به شکل رضاکارانه و افتخاری خدماتش ارائه میشه، فعلا همه رایگان هست. ولی قطعا شما میدانید که هر طرح و برنامه به وجه برنامه های آموزشی که تضمین کیفیت 100% به وجود بیاید نیاز به بودجه ای داره و تا فی الحال هم نهاد بانوان افغان هیچ بودجه نداشته، نه از توسط نهادها و سازمان های بین المللی همکاری شده و نه هم خودش درآمد زیاد داشته باشه، چون تمام فعالیتاش به شکل رایگان ارائه میشه. اما در تلاش هست که بتونن توسط سازمان ها و نهادهای خیریه کست ما یک بودجه را کسب بکنیم و چالش ها و مشکلاتی که مالی که داریم رفع بسازیم. خب قطعا شما میدونین یک از چالش هایی که برای درس های آنلاین هست مشکلات اینترنت هست و در افغانستان یک چیز خیلی بارز هست و یک تعداد محدودی از دانشجویان افغانستان و همین 7-8 میلیون دختری که از تحصیل بازمانده یک تعداد اندکشان که دسترسی به اینترنت دارن اینا از برنامه استفاده میکنن. اگر ما بتانیم در آینده ها تعداد زیادی از دخترها را تحت پوشش قرار بدیم و همین کسایی هم که فعلا هستند بنابر شرایط سخت اقتصادی افغانستان اینا درس میخوانن ولی ادامه داده نمیتونن به خاطر مسائل مشکلات اینترنت و همچنان بحران اقتصادی که وجود داره. از این جهت قطعا نیاز به یک بودجه داریم و در تلاش هستیم که توسط نهادها، سازمان ملل متحد، سازمان یونسکو و سازمان های دیگری که است ما در این بخش بودجه را جذب کنیم.
راجع به نصاب تعلیمی تان میخواستم بپرسم، کدام نصاب تعلیمی خاص دارین یا چطور؟
نصاب درس نهاد بین‌المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان مرکزیت همین نصاب فعلی افغانستان هست با تغییرات اندک و قطعا یک از همین نصاب فعلی افغانستان که اصل همین هست ولی برخ مضامینی که کاربردی نبوده معیاری ساخته شده هم در بخش مکتب و هم در بخش دانشگاه، بسیار با یک نصاب درسی کاربردی و بتانن روز کاربرد داشته باشه این ما تهیه کردیم و در حال ارائه هست با اساتید خیلی خوبی که ما داریم. ما برای مقطع تحصیلات ابتدایی ما در مکتب از استادان ماستر، دکتر و اکثریت لیسانس است که استفاده میکنیم و تا فی الحال هم تجربه که نشان داده در یک سال متعلمان ما از ابتدا تا فی الحال خیلی تغییرات برشان به وجود آمده و خیلی رشد کرده و این نتایجی از فعالیت های نهاد هست. و همچنان در بخش دانشگاه هم قطعا ما متیوت و همچنان کورکولم و نصاب درسی ما همون نصاب افغانستان هست برای فعلا با یک تغییرات جزئی و با استفاده از نصاب های معیاری و نصاب های دست اول دانشگاه ها و مراکز بین المللی ما در حال ارائه هست خدمات ما در دانشگاه. در برنامه ماستری ما هم قطعا معیاراتی که برای ماستری در سطح ملی و بین المللی هست مدار اعتبار هست و اساتید ما هم اساتید دانشگاه ها و پروفسورها هست. ما در بخش ماستری ما از اساتید استفاده کردیم که هر کدام از اینا سابقه 40-50 سال تدریس و کارهای اداری در بخش مراکز اکادمیک و علمی دارن.
تشکر آقای عبدالرحیم اسدی. همچنان یک سوال دیگر داشتم که این گونه فعالیت ها زیادتر مورد انتقاد قرار می گیرند. تعدادی از اشخاص می گویند که گویا اینها به نام خدمت میخواین جیبه های خود را پر بکنن یا از این را پول پیدا بکنن یا از راه پولدار شون، از این قبیل مسائل به زبان میارن. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
بله، متاسفانه در جامعه ما هر فعالیت که انجام میشه خوبی طبیعی هست بالاخره منتقدی خود هم میداشته باشه، اما نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان طبق اساسنامه خود و در ماده 2 اساسنامهش نوشته است که تمام فعالیت هایی که در این نهاد انجام میشه به شکل رضاکارانه و افتخاری و یک نهاد غیر انتفاعی هست، یعنی به خاطر ایجادش فقط آموزش تحصیل بانوان هست و نه به خاطر اینکه یک منفعت شخصی باشه، و تمام کارهایی که در این نهاد انجام میشه تمام برای یک بودجه هم بیاید و هر کاری که در نهاد انجام میشه ما در اینجا حیاتی و معنا را داریم که از اساتید پیش قسمت و بازنشسته افغانستان و با تجربه هستند، همچنان حیاتی مؤسسان و حیاتی رهبری این دانشگاه همش اساتید هستند. خب این کارها از اشخاص اکادمیک علمی باید هست. خب چون بخواد در کشور ما در حکومت‌های قبلی فساد مالی خیلی زیاد وجود داشت، به خاطر از این چون ما هم فعالیتایی که میکنیم میکرد شاید درد بکنم به اینکه این فعالیتای از اینا به خاطر درآمد مالی است، در حالی که خب ببینین کجای دنیا همچون چیزی وجود داره که تمام فعالیتاش به شکل رضاکارانه و افتخاری باشه ولی به او تاپه زده شوه یا مهر زده شوه که اینا هدفشان کسب حمایت های مالی است. نه خیر، اینا اصلا کسایی که همچون انتقادات رو میکنه و بی اساس هست. بلیزی که خب ما با افتخار گفتم میتونیم که تمام کسایی که در این نهاد فعالیت میکنه و نهادهای دیگری که هستن اینا به معنای واقعی کلمه به اهداف کشور و منافع ملی کشور و رشد و پیشرفت کشور که میسر نخواهد شد جز به اینکه ما بخش بنیانهای فکری جامعه که همین دانشگاه ها و مکاتب هست تقویت بکنیم. خب اینا به شکل رضاکارانه و افتخاری وقتشان را میگذارن، ما همکارایی را داریم که 12 ساعت وقت میگذاره. خب ما یک افغانی هم به اینا چون بودجه نداریم معاش داده نمیتونیم. خب لذا شاید این قضاوت ها قضاوت های درست نباشه و ما باید اگر قضاوت هم میکنیم خب حق انتقاد حق همه هست باید انتقاد بکنه، اما دیگه ما برنامه هایی که امروز ارائه میشه برای آموزش کشور اگر تشویق هم نمیتونیم با انتقادات ناسالم ما دیگه جلوی همچون فعالیت ها را نگیریم. از این جهت تمام فعالیت های اینها فقط برای ارتقای تحصیلات کشور هست در بخش عالی و در بخش ابتدایی و هدفش فقط همین موضوع هست، دیگر نه موضوع مالی هست و نه مسائل دیگری که مطرح میشه.
آقای اسدی، در شرایط فعلی برای علاقمندان چه برنامه های تعلیمی آنلاین را در نظر دارید؟
در آخر ما برای تمام دخترهایی که از کشور باز مانده خواهران عزیز ما اعلان میکنم که مکتب بین المللی آنلاین بانوان افغان از صنف 7 الا 12 به طور کاملا رایگان تعداد 700 متعلم را در کشور میپذیره و کسایی که از تحصیل باز مانده باشه با شرایطی که وجود داره در بخش ثبت نام اینا میتونن ثبت نام هاشان انجام بده و در صفحات مجازی نهاد بانوان اطلاعیه های این بخش ها نشر شده میتونن که مطالعه بکنن و ثبت نام هایشان را انجام بدهن. و همچنان با افتخار اعلام میداریم که در بخش دانشگاه هم ما در سمستر بهاری تعداد تقریبا 800 دانشجو را برای دانشگاه ما در لیسانس و ماستری در همون رشته های موجودی که هست ما جذب میکنیم و فعلا ثبت نام ها جریان داره و خواهرای ما و دخترای که از تحصیل باز ماندن میتوانن که در صفحات مجازی نهاد در وبسایت رسمی نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان در با همین اسم میتوانن که مراجعه کرده و ثبت نام هایشان را انجام بدهند.
با
و همچنان یک درباره مدرک و سند نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان. ما خود ما مطابق جواز و فعالیتی که انجام میدادیم میتونستیم که سند اهدا بکنیم بر تمام متعلمین و دانشجوی و محصلان ما در دانشگاه، اما چون فعالیت های آنلاین در حالی که ما امروز در دنیا دانشگاه های آنلاین زیادی وجود دارد، به خاطر اینکه امروز هوش مصنوعی و همچنان دنیای مجازی در حال رشد خیلی زیاد هست و دانشگاه های زیادی امروز به شکل متمرکز وجود دارد در دنیا، اما در کشورهای خاورمیانه و همچنان کشور ما افغانستان آموزش های آنلاین یک چیزی جدید هست و اما ایره شاید خیلی به دست کم بگیرن. خیر، هیچ دانشگاه آنلاین با دانشگاه حضوری فرق نداره، اما چرا؟ مثلا خب کیفیت کار شاید یک مقدار چی باشه دیگه سخت باشه، اما باز هم با تجربه که ما داشتیم تا فی الحال دانشجویان ما 80% و 90% از فعالیتایی که انجام میشه و درسایی که میخوانن رضایت دارن. از این جهت دیگه در آخر برای محصلان ما در دانشگاه همچنان در مکتب ما سند حضوری طبق توافقنامه که ما با مکاتب و دانشگاه ها که ما به خاطر برخی مسائل نمیتونیم از اینا اسم ببرم، ما به اینا سند معتبر اهدا میکنیم. خب امروز دانشگاه ها و نهادهای زیادی وجود داره، اما فرق ما با دیگر نهادهایی است که ما در آخر هم سند معتبر و مدرک معتبر 12 که متعلمان ما کسب میکنن میتونن با ادامه تحصیل بتن و همچنان به میشکل در دانشگاه ما در مرحله لیسانس و مرحله ماستری کسایی که مدرک کسب میکنن میتونن با این کار کنن و مدرک معتبر و مدرک و سند حضوری هست که از توسط دانشگاه ها درس ما ارائه میکنیم و فعالیت ها از ما هست و اینا با ما همکاری میکنن این مدارک
بعضی ها در افغانستان میگویند که امکان کار نیست، چرا باید این قدر زحمت بکشند و درس بخوانند؟
خب این موضوع شاید موضوع درست نباشه، برای اینکه کسب علم و دانش مثل طلا و همچنان چیزای ارزشمند هست. ما با سیر تاریخی که سابقه که و پیشینه که در بخش دانشمندان ما وجود داره به این نتیجه می رسیم که کسب علم و دانش چیز خوبی هست و اونا هم در اون زمان به شکل نبوده که اونا سند ماستری یا پیشدی و دکترا و همچنان لیسانس داشته باشه و در کنارش یک کار و شغل انجام بتن. خیر، شهرها به شهرهای دیگر مسافرت می کردن تا یکی کسب علم و دانش بکنه. تا پیامبر گرام اسلام صلی الله علیه وسلم می فرماید که طلب العلم ولو فی السن من المهد الی الله، شما دنبال کسب علم و دانش برید. و اولا اگر در چین هست، یعنی یه دوشان میده که جغرافی عربستان با چین فاصله خیلی زیاد داشته و یعنی هر چقدر که شما فاصله زیاد هم باشه دنبال کسب علم و دانش برید و یه زحمت علم و دانش هست. همچنان اطلب العلم من المهد الی الله، شما علم و دانش بیاموزید از گهوارا تا گور. این سخنانی هست که سخنان گواربار پیامبر رحمت و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که خیلی ارزشمند هست. تمام از اینا را ما جمع کنیم به نتیجه میرسیم که درست است و این هم خیلی خوب هست که ما در کنار علم و دانش یک وظیفه و یک شغل هم داشته باشیم. اما منحصر کردن کسب علم و دانش به اینکه ما یک شغل به دست بیاریم یک چیزی نادرستی هست و مطلق کسب علم و دانش برای هر انسان و بر هر مسلمان یک چیزی مهم و واجب هست.
در مورد پلان‌های آینده تان چی گفتنی دارین؟
درباره برنامه‌های آینده نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغان باید بگویم که ما در بخش آموزش‌های کوتاه مدت در حال تهیه یک پلان استراتژیکی 5 ساله هستیم که در برنامه های کوتاه مدت 1 ساله آن برنامه های زیادی آموزشی کوتاه مدت در بخش موضوعات عمومی، موضوعات تخصصی و زبان و ادبیات و مهارت افزایی برنامه های زیادی مد نظر داریم، انشاءالله برگزار خواهد شد و همچنان توافقنامه هایی که در این بخش ما امضا کردیم از جمله با یکی از مراکز
آموزشی زبان‌های بین‌المللی، همچنان آزمون‌های تافل و هایلکس و این برنامه ها را مد نظر داریم که مشترکاً با جواز رسمی که این مرکز داره با ما توافق نامه داره که مشترکاً برگزار کنیم. همچنان به شکل عمومی هم ما برنامه هایی را داریم که برگزار کنیم در آموزش های کوتاه مدت. در بخش مکتب هم ما قطعا یک سلسله برنامه ها را در پلان خود داریم، از جمله راه اندازی کمیته پلان، کمیته استعدادیابی متعلمان که متعلمان ما در کنار مباحث و دروس نظری بتانن به درس‌های عملی هم توجه داشته باشند و شناسایی استعدادها و همچنان دیگر ارتقای استعداد متعلمان ما. در بخش دانشگاه هم موقتاً در کنار برنامه های آموزشی به مسائل پژوهش و تحقیق که کشور ما قطعا در بخش تحقیق هم یک از کشورهای هست که کار خیلی کم شده و ما در بخش منابع علمی مشکلات زیاد داره و ما از همین نیروهایی که داریم و دانشجویانی که داریم استفاده میکنیم و همچنان در بخش ماستری ما هم قطعا در کنار برنامه های آموزشی پژوهش محور اصلی هست و همچنان برنامه های فرهنگی، ارزش های اسلامی در برنامه های معاونت فرهنگی ما هست. معاونت علمی ما هم برنامه های خیلی خوبی را مد نظر دارن. معاونت امور بین الملل ما هم تلاش خواهد کرد که بتونن در بخش مشکلات اینترنت که دانشجو و استادان ما داره کارهای را انجام بده انشاءالله. و آنچه که مهم هست، خب امروز یک سوال هست، چرا ما در مباحث قبلی هم به طور گذرا اشاره کردم، زنها و دخترای افغانستان که امروز درس میخوانن، خب این درس درست است که علم و دانش و دانایی ارزش خود داره، اینا باید کارهای را هم شغلی در کنار اینا داشته باشه، با وجود در شرایط کار و آموزش زنا محروم شده از اینا. ما در آموزش های کوتاه مدت ما با وجود دپارتمان مهارت افزایی تلاش خواهیم کرد که اینا مهارت ها را یاد بگیرن و بتونن از طریق آنلاین، امروز بورس آنلاین و تجارت های آنلاین وجود داره، از این برنامه ها استفاده کرده و در بخش کار و شغل افزایی هم همکاری شده با اینا. خب جا داره که درباره ویژگی های درس آنلاین به وجه مکتب و دانشگاه آنلاین بانوان افغان هم بپردازیم. خب یکی از ویژگی های باریز و توجه جدی ما به کیفیت کارها هست. اما نکته آخری که آنچه که مهم هست، قبلا هم شما سوال کردین نظر سای بگیرانی درباره بودجه و هزینه هایی که برخی شاید بگن که اینا برنامه ها رو اندازه کردن به خاطر جذب مسائل مالی و این مسائل نخیر، این مسائل نیست، اگر این مسائل میشد کاران ما با ما همکاری نمیکردن. همه اینا فقط به خاطر شرایطی که با وجود آمده و همچنان تعهدی که نسبت به آینده کشورشان و پیشرفت ترقی کشورشان و نسبت به این مسائل با ما هستن و یک از ویژگی های بارزی ما هست که تمام همکاران ما کسایی هستن که متعهد، مسئولیت پذیر و بدون تعصبات قومی، زبانی و نژادی فقط برای یک افغانستان پیشرفته و مترقی و که ای از راه علم و دانش به دست خواهد آمد به اعتقادشان به این مسئله هست.
خوب، آقای عبدالرحیم اسدی رئیس نهاد بین‌المللی آنلاین بانوان افغان، بسیار زیاد تشکر. امیدوار هستیم که برنامه مفید تمام شود. به هر حال شنونده های محترم، اگر شما هم کسی یا کسان را می خواهید که ما با ایشان مصاحبه کنیم یا مهمان برنامه خاص مهمان آزادی بسازیم، لطفاً به شماره واتساپ ما پیام بگذارید. واتساپ برای ثبت پیام ها 00427258477 در خدمتتان است. یک بار دیگه تکرار میکنم، 00427258477.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz